Radio. Radio Azadi.
سهر با بخیر تاسیز مگه گلازده راژیو ناوری ده خبری خبرونه با خبرونو پیلو ده گدوال پچارو که ده ملگور ملتونو والی کمیشنر یونیت سیار وایی چه پا کندهار کندر او دای کندی ولایتونی که بدری روخته مرکزونو جل کلی د ملګرو ملتونو دغه بنسټ پرون سه شنبه پر خپل ایکس پاڼه په یو اعلامیه کې لیکلي چې دا پروژه به د $3 بلیون په لګښت په دوو کلونو کې بشپړه شي. د یونیت سیار په خبره د دې پروژې لګښت د افغانستان د بشرپالنې صندوق له وجهي بودیجې څخه تمویلیږي. د اعلامیې له مخې د کونړ روغتیایي مرکز به شاوخوا د 150,000 د کندهار به د 45,000 او د دایکندي روغتیایي مرکز به د 240,000 کسانو ته د خدمتونو د وړاندې کولو وړتیا ولري. د ملګرو ملتونو د دغې بنسټ په خبره ده دغه روغتیایي مرکزونه له ډیرو خدمتونو به راستنه شوي کډوال ګټه پورته کوي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کلونو کې په میلیونونو افغان کډوال له ایران او پاکستانه بیرته افغانستان ته راستانه کړی شوي دي. ایران پرون سه شنبه پر خپلو دوه وعدباوو د دې هیواد په شمال کې د اعدام حکم تطبیق کړی دی. د ایران په قضایي قوې پورې تړلی میزان خبري اژانس لیکلي دا کسان په 2022 کال کې په مازندران ولایت کې په جنسي تیری محکوم شوي وو. د اعدام شوو کسانو د هویت په اړه څه ویل شوي نه دي. ایران میاشت وړاندې په سمنان ولایت کې دوه تنه چې په جنسي تیری محکوم شوي وو په علني توګه اعدام کړل. د بشري حقونو د ساتنې او د بخښنې نړیوال سازمان د راپورونو له مخې ایران په نړۍ کې له چین وروسته دویم هیواد دی چې تر ټولو ډېر اعدامونه پکې ترسره کیږي. پاکستان د سه شنبې په ورځ خپل ملي هوایي شرکت پاکستان انټرنیشنل ایرلاینز یا PIA خصوصي سکتور ته وسپاره. دغه شرکت په 135 میلیارده پاکستانی کلدارو چې 422 میلیونه ډالر کې خرڅ شوی دی. د پاکستان دغه ملي هوایي شرکت وروسته له دې د خصوصي سکتور لخوا واخیستل شو چې دوه پاکستاني شرکتونه د آزاد لیلام په پروسه کې د ګډون لپاره واجد شرایط وپیژندل شول. دا داوطلبي په ژوندۍ بڼه خپره شوه او دواړو لورو د دې شرکت د 85% ونډې د پیرلو لپاره له یو بل سره سیالي وکړه. د پاکستان د مالي وزیر محمد اورنګزیب ویلي د پاکستان حکومت نور نه غواړي د دولتي شرکتونو د زیانونو لګښت ورکړي او دا اقدام د هغو اقتصادي اصلاحاتو برخه ده چې نړیوال وجهي صندوق IMF له پروګرام سره تړاو لري. د پاکستان دغه ملي هوایي شرکت له کلونو راهیسې له مالي، اداري او عملیاتي ستونزو سره مخ و. اوس مهال دا شرکت 13 فعالې الوتکې لري، 8 نړیوال مقصدونو ته الوتنې کوي او شاوخوا 6,000 کسان پکې په کار بوخت دي. او د لیبیا لوی درستیز محمد علی احمد الهدات او د دې هیواد څلور نور لوړ پوړي پوځي چارواکي د سه شنبې په ماښام له انقرې څخه د الوتنې له پورته کېدو لږ شېبه وروسته د یوې سوداګریزې جیټ الوتکې د لوېدو له امله وژل شوي. د ترکیې د کورنیو چارو وزیر علي یاراکا په خبره د الوتکې پاتوشینی د ترکیې د امنیتي ځواکونو لخوا انقرې ته نږدې د همایانه ولسوالۍ کې موندل شوي. په پیښه کې د الوتنې 3 تنه عمله هم وژل شوی ده. د لیبیا لومړي وزیر عبدالحمید دبیبیا هم د موضوع پر خپله فیسبوک پاڼه تایید کړې ده. محمد الهدات تر دې پیښې مخکې د سه شنبې په ورځ په انقره کې د ترکیې د دفاع له وزیر یشار ګولر او د خپل ترکی سیال سلجوق بیراکار اوغلو سره لیدنه کړې وه او ترابلسی ته د ستنېدو په حال کې وه. ترکیې ویلي چې د دې پیښې په اړه به څېړنه کوي. محمد الهدات د 2020 کال د اګست راهیسې د لیبیا د لوی درستیز په توګه فعالیت کوي. تاسو خبرونه واوریدل او وړاندې سره د مطالبه واوریدل شي. ګران د برسره لپاره پورتیاو ری چې د افغانستان په روان پاکستان کې افغان خبريالان له ستونزو سره مخ دي. چې د دې خبريالان له ستونزو څه دي راپور کې به درته تفصیل لرو. درې کاله وشول چې افغان نجونې پوهنتونونو ته نه ځي. د نجونې شکایت لري.
هر ورځ چې سهار شي د پوهنتون د تګ خاطرې مسترګو ته شي. هر ورځ په دې امید تیروم چې پوهنتون به بیا شروع شي او زه به خپل هیلو ته ورسیږم. اوس چې ګورم ورځ تر بلې مې هیلې یوای او وژل کېږي.
وړاندې به د دې نجونو اندېښنې درسره شریکې کړو. ډېر سربېره د افغانستان په سویل کې کندهار ته بوشو چې په دې وروستیو کې پکې تفریح او میلې زیات شوې.
زموږ دوستان هم ځینې وخت زی هلته تبلیغ کوي. د خلکو ګڼه ګوڼه بیخي ډېری ډېر موټران او په ډلو ډلو سره ځوانان هلته نو دغه ځای د فضا څخه ډېر خوند اخلي او کله چې دوی داسې په اتفاق ناستې په یووالي ناستې بیا بیخي بیل خوند کوي.
دا دغه تفریح ځایونو په اړه او دا چې هلته ځوانان څه ډول میلې کوي وروسته به درته راپور کې جزئیات ولرو. له دې سره بیر نور مطالعه به مشتمل څه وغواړو.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
به هم ستړي مشي په دې خبري خبرونه کې مظفر د سیال د قدر جلالو د تخنیکی چارو په سمبلخت قربانی یو. په پاکستان کې میشتي او شمیر افغان خبريالان وايي د پولیس لخوا د نیول کېدو دوامدارې ویر لامل شوی چې ان ډوډۍ خستو او یا روغتي مرکزونو ته د تګ لپاره هم له کوره ونه وځي. دوی ازادي راډیو سره په خبرې کول د خوړو درملنې خدمتونو ته د لاسرسي په برخه کې له سختو محدودیتونو سره مخ دي. په همدې حال کې د رسنیو ملاتړې ادارې د پاکستان له صدر اعظم وغوښتي چې په پاکستان کې د افغان خبريالانو د مخ پر خرابیدونکي وضعیت د حل لپاره په مستقیم ډول اقدام وکړي. نور تفصیل په دې راپور کې.
په پاکستان کې میشت یو شمیر افغان خبريالان وایي د پولیسو د نیول کېدو له ویرې ان د درې وخته ساده خوړو د برابرولو لپاره هم له کوره نشي وتلی او کورنۍ ساعتونه وږي پاتې کیږي. دوی وایي چې د وضعیت د ډیرو افغانانو په ځانګړي ډول د افغان خبريالانو ژوند اغیزمن کړی او د دې حالت د سملاسي بدلون غوښتنه کوي. په اسلام آباد کې میشت یو افغان خبريال چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي د غږ د بدلولو په شرط یې سه شنبه د دسمبر درویشتمه ازادي راډیو ته وویل.
وضعیت داسې دی چې کله ناکله چې پولیس په سیمه کې وي مونږ ان ډوډۍ پسې هم نشو تلای. دوه درې ورځې مخکې مو د ماسپښین تر درې بجو پورې هم د سهار چای ونشو څښلی ځکه په سیمه کې پولیس وو او زه نشوم تللی چې ډوډۍ راوړم. زه او زما ماشومان ټول وږي ناست وو. دا وضعیت له بده مرغه پر ټولو حاکم دی او هیله لرم چې ژر بدلون ومومي.
یو شمیر نور افغان خبریالان وایي چې د ناروغۍ پر مهال هم روغتون ته د تګ جرأت نه لري ځکه د پولیسو د نیول کېدو ویره ورسره ده او روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی ورته په عملي ډول ناشونی شوی دی. عبدالحق حمیدی چې یو له دغو خبریالانو څخه دی ازادي راډیو ته وویل د قانوني استوګنې ستونزې، اقتصادي فشارونو، د کار نشتوالي او د ژوند لوړو لګښتونو دوی او د دوی کورنۍ له سختو شرایطو سره مخ کړي دي.
مشکلات ما خبرنگاران افغانستان در پاکستان
زموږ ستونزې یوازې د استوګنې موضوع پورې محدودې نه دي. سخت اقتصادي فشارونه، د کار نشټوالی، د کور کرایه نشو ورکولای او د ژوند د لومړنیو اړتیاو لګښتونه مو ډېر سخت وضعیت سره مخ کړي یو. ډېرې کورنۍ اند ناروغۍ پر مهال روغتون ته د تګ جرأت نه لري ځکه د پولیس له نیول کېدو ویریږي. موږ تل د نیول کېدو له ګواښ، د پولیسو له سلیقوي چلند او د پاکستان د کورنیو چارو وزارت له فشارونو سره مخ یو.
په همدې حال کې د رسنیو ملاتړې ادارې یا نئی په جلا وطنې کې د پاکستان له صدر اعظم شهباز شریف څخه غوښتي چې د هغو افغان خبریالانو د ساتنې لپاره مداخله وکړي چې د نیول کېدو، ځورونې او جبري ایستلو له خطر سره مخ دي. د ادارې په یو لیک کې چې یوه کاپي یې د سه شنبې په ورځ د دسمبر درویشتمه له ازادي راډیو سره هم شریکه کړې له نوموړي غوښتي چې په پاکستان کې د نیول کېدو له خطر سره مخ افغان خبریالانو د ویزې ترلاسه کولو او ورته د لازمو امنیتي تضمینونو د برابرولو په برخه کې ډاډ ترلاسه کړي. نوی په جلاوطنۍ کې زیاته کړې چې په پاکستان کې د افغان رسنیو ګڼ شمېر خبریالان او کارکوونکي د نیول کېدو له دوامدارې ویرې او افغانستان ته د جبري ستنولو د ګواښ له امله اړ شوي چې په خپلو کورونو کې پاتې شي او بند ته ورته شرایط وزغمي. د پاکستان دولتي چارواکو تازه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو مخکې ویلي وو چې بې اسناده افغان کډوال باید خپل هېواد ته ستانه شي. شنبې د دسمبر 16 یو شمېر افغان خبریالانو د فرانسې په پاریس ښار کې د هغو خبریالانو د ملاتړ لپاره اعتراضي غونډه وکړه چې په پاکستان او ایران کې اکثره مخ دي. د دې اعتراضي غونډې تنظیمونکو د افغانستان د رسنیو د ملاتړ سازمان ویلي چې لسګونه خبریالان د پناه غوښتنې د کیسونو د رد یا بې ځوابه پاتې کېدو له امله په دغو دوو هېوادونو کې له جدي خطرونو سره مخ دي، چې په کې رواني فشارونه، اقتصادي ستونزې، نیول کېدل او د جبري ستلو ګواښ شامل دی. افغان خبریالان د بشري حقونو فعالان، د دې جمهوري نظام کارکوونکي او پوځیان له هغو ډلو څخه دي چې وایي په پاکستان کې له ستونزو سره مخ دي، ویزې نه تمدیدېږي او د نیول کېدو او ویستلو له خطر سره مخ دي. نړیوالو سازمانونو د افغان کډوالو په اړه د پاکستان پر تګلارې نیوکه کړې او ویلي دي چې جبري ستنول خطر سره مخ کسان په افغانستان کې له سمدستي ځورونې او تعقیب سره مخ کوي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري یا UNHCR او د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM د نومبر په پیل کې په یو ګډ راپور کې ویلي وو چې په پاکستان کې د افغان کډوالو د ستنولو، ایستلو او نیولو بهیر په څرګند ډول زیات شوی دی. د راپور له مخې د روان میلادي کال د اپریل له لومړۍ د نومبر تر لومړۍ نیټې پورې 1,10,000 افغانان له پاکستانه خپل هیواد ته ستانه شوي او د 2015 کال په لومړیو لسو میاشتو کې په پاکستان کې د افغانانو د ثبت شویو نیونو شمېر له 1,20,000 څخه اوښتی دی.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلوروي ساعته.
تاسو زموږه ازادي رادیو نوري. هند او افغانستان کې د طالبانو حکومت غواړي چې د افغانستان د روغتي نظام د پیاوړتیا لپاره ګډ کاري ګروپ رامنځته کړي. د هند بهرنیو چارو وزارت د دوشنبه په ورځ د دسمبر 2 په ویلمی کې ویلي د هیواد په افغانستان کې د سرطان د درملنې مرکزونه جوړ کړي او د همکارۍ او د تجربو د تبادلې لپاره به د هندي ډاکټرانو یو ډله افغانستان ته واستوي. نور تفصیل اکرام الله اکرام نورو.
د هند حکومت وایي د افغانستان د روغتي سیستم د پیاوړتیا په برخه کې همکاري کوي. د هند بهرنیو چارو وزارت د دوشنبه په ورځ د دسمبر 2 په یو اعلامیه کې ویلي دا هیواد به په افغانستان کې د سرطان د درملنې مرکزونه جوړ کړي او د همکارۍ او تجربو د تبادلې لپاره به د افغان ډاکټرانو د مهارتونو او ظرفیتونو د پیاوړتیا په هدف د هندي ډاکټرانو یو ډله افغانستان ته هم واستوي. په اعلامیه کې راغلي چې د اجمن هند ته د روان دسمبر په 20 د طالبانو د عامې روغتیا د وزیر نور جلال جلالي د سفر پر مهال شوی. د اعلامیه په ټوکل افغانستان سره په بشري او روغتیایي برخو کې هند د خپلو ژمنو په روانو ساتلو ټینګار کړی. په همدې حال کې د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان د سه شنبې په ورځ د دسمبر 23 پر خپل ایکس پاڼه هند ته د طالبانو د عامې روغتیا د وزیر وروستی سفر له لاسته راوړنو ډک بللې. هغه لیکلي چې د دې سفر پر مهال د هند حکومت او اړوند بنسټونو ګڼې مهمې مرستې اعلان کړې دي چې پکې د 15 میلیونه ډالرو ارزښت بلابل واکسینونه، د سرطان د درملنې لپاره د 3 میلیونه ډالرو په ارزښت د راډیوټرافي او ماشین، د دې ناروغۍ لپاره د 1 میلیون ډالرو په ارزښت 15 ټنه درمل، د 300,000 ډالرو په ارزښت یو سیټي سکین ماشین او همداراز د 500,000 ډالرو په ارزښت یو روغتون او د تلسیمیا د تخصصي مرکز جوړول او د ظرفیتونو لوړول شامل دي. په همدې حال کې د افغانستان اسلامي روغتیایي ټولنه په اوسنیو شرایطو کې له افغانستان سره د هند مرستې اغېزمنې بولي او ټینګار کوي چې هند باید د ناروغانو د درملو او روغتیایي مرکزونو د تجهیز په برخه کې خپلې همکارۍ پراخه کړي. د دې ټولنې رئیس ډاکټر وحید الله مصلح د طب په برخه کې د افغانستان د اړتیاو په اړه چې هند باید ملاتړ وکړي وویل،
هند کولای شي چې صحیح مراکز حمایه کړی شي، هغه هم په ودانیز شکل باندې چې ودانۍ ورغول شي، هم په کارکوونکو په برخه کې، هم د درملو په برخه کې، هم د لابراتوارونو په برخه کې. هند کولای شي چې افغانستان کې فابریکی شرکتونه داسې فابریکی رامنځته کړي چې هغه او سپورټ کړي چې هغه ټول هغه دواګانې تولید کړي چې موږ د هغې د واردولو لپاره حیاتي اړتیا لرو.
د ماشومانو د ناروغي متخصصین او په کابل کې د صحت طفل د روغتون یو شمیر پوخانی ډاکټران هم په بلابلو برخو کې د هند همکاري مهمه بولي. لړلی عبدالحق قاضی زاده ازادي راډیو ته ویل
د سابق در خود افغانستان
مرکز د صحت طفل اندرا ګاندی روغتون ته د هند لوري درمل ورکول کېدل. دغه راز په تشخیصي برخه کې هم هند مرسته کوله. د ترڅنګ هندي ډاکټران راتلل او دلته له افغان ډاکټرانو سره یو ځای کار کاوه او افغانانو ترې ډیر څه زده کول. که دوی ژمنه عملي بڼه غوره کړي نو دا به افغانستان د روغتیايي سیستم لپاره ډیر ګټور وي.
دا په داسې حال کې ده چې نږدې څلور ورځې وړاندې د هند عامې روغتیا وزیر جگت پرکاش هم پر خپل ایکسپانې لیکلي وو چې افغانستان ته د 128 سیټ سکین دستګاهو تر څنګ د درملو یوه لویه محموله د لیک په حال کې ده. د هند بهرنیو چارو وزارت وین رندیر جیسوال د پنځمې په ورځ د قوس دیارلسمه ویلي وو چې نوې ډیلی د خپلو بشري مرستو د پروګرام په چوکاټ کې د انفلوئنزا او مننجیت چې د مغز او نخا د التهاب لامل ګرځي څلور شپېته زره واکسینونه د طالبانو د حکومت روغتیایي ادارې ته سپارلي. هند تر دې وړاندې تیره میاشت هم د افغانستان روغتیایي سکتور د پیاوړتیا لپاره طبي تجهیزات، اړین درمل او واکسینونه افغانستان ته لیږلي وو. دا په داسې حال کې ده چې اوس مهال د پاکستان او د طالبانو د حکومت ترمنځ له نښتو او د اړیکو تر ترنګلتیا وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ ټولې لارې د سوداګرۍ او ترانزیت لپاره تړلې دي. دغه راز طالبانو له پاکستانه د درملو په ګډون د هر ډول توکو په وارداتو بندیز لګولې او د بدیلو لارو په لټه کې دي. په وروستیو کې هند او په افغانستان کې د طالبانو حکومت په سیاسي، اقتصادي او روغتیايي برخو کې خپلې اړیکې پراخه کړې. هند ته د طالبانو د عامې روغتیا د وزیر نور جلال جلالي تر سفر مخکې د طالبانو د بهرنیو او سوداګرۍ او صنعت وزارتونو د وزیرانو په ګډون یو شمېر طالب چارواکو سفرونه کړي او دواړو لوریو د دوه اړخیزو اړیکو، ترانزیت او د سوداګرۍ په پیاوړتیا خبرې اترې کړي دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
افغانستان کې د طالبان د حکومت له لوري د انجنو په لوړو زده کړو د بندیز ری کله پوره شول. د طالبان حکومت د لوړو زده کړو وزارت د 1400 اول لمریز کال د جدي په نومړی نیټه اعلان وکړ چې تر بل امر پور انجنو پانتونونو ته د تګ اجازه نه لري. نور تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې د انجنو په لوړو زده کړو د بندیز درې کاله لاهم د پوهنتونونو دروازې د انجنو په وړاندې تړلې دي. که څه هم د طالبانو حکومت دا لنډمهاله پریکړه بللې وه خو ظاهرا په اوږدمهاله پریکړه بدله شوې ښکاري. د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت د 1401 لمریز کال د جدي په لومړۍ نیټه اعلان وکړو چې تر بل امر پورې انجنو پوهنتون ته د تګ اجازه نه لري. هغه اعلان چې زرګونه انجنو له لوړو زده کړو بې برخې کړي. یو شمیر له زده کړو پاتې شوي محصلین انجنی وایي که څه هم ډېرې هیلې لرلې چې نیمګړې زده کړې به بشپړې کړي خو په خبرې پر لپسې بندیز یې د زده کړو د دوام په هیلو خاورې اړولې. مخکې د ننګرهار پوهنتون یوې محصلې مروه احمدزی ازادي راډیو ته وویل
هر ورځ چې سهار شي د پوهنتون د تګ خاطرې مسترګو ته شي. هر ورځ په دې امید تیروم چې پوهنتون به بیا شروع شي او زه به خپل هیلو ته ورسېږم. اوس چې ګورم ورځ تر بلې مې هیلې یوه یوه وژل کېږي او نور هیله نه لرم چې قلم او کتاب پلاس بیا پنتون د خپل هیلو د پوره کېدو لپاره درس وایم. هر څه ختم شول.
د کابل پوهنتون د انجنیری پوهنځي د څلورم کال یوې محصلې د نوم د نخ پرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل د راتلونکي لپاره ډیره هیله لرله.
بلکې موږ داسې فکر کوو چې په دې اونۍ د میاشتې هم په دې کال کې پیل شي ځکه چې نظام د امر ثانی په حق له دوی ویل چې په نږدې راتلونکي په پیل کې مګر دغه نږدې راتلونکي په ډېر لري راتلونکي تبدیل شوی دی چې اصلا موږ کچیر تمخ کې هیلمند وو د وخت په تیرېدو هیلې له لاسه ځي او فکر نه کوم چې پیل به شي ځکه دوی دومره وعدو سره بیا هم په دې ونه توانېدل چې موږ لپاره د زده کړو زمینه وسایت کې.
دوی وایي که څه هم طالبانو په لومړي سر کې په دوی حجاب جبري کړ او د غرازي د هلکانو نجونو ترمنځ ټولګي جلا کړل. آن دا چې په یو شمېر ولایتونو کې د نجونو او هلکانو محصلینو لپاره پوهنتون ته د ورتګ وختونه هم بیل کړل خو د دوی په وړاندې د پوهنتونونو د دروازو تړل هغه څه و چې د دوی ټولې هیلې په سین لاهو کړې. د طالبان حکومت درې کاله وړاندې داسې مهال نجونې له لوړو زده کړو راوګرځولې چې له وړاندې له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو په ثانوي زده کړو هم بندیز لګولی او هغو ژمنه یې کړې وه چې په دې اړه به د یو میکانیزم له رامنځته کېدو وروسته نجونو ته د ثانوي زده کړو اجازه ورکړي. خو د ښوونځیو یو شمېر زده کوونکي وایي د څلورو کلونو په تېرېدو لا هم دغه میکانیزم نه دی رامنځته شوی. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي خو تر دې وړاندې د روان کال په اګست میاشت کې تلونیوس خصوصي ټلویزیون سره په یو مرکه کې ویلي وو چې په دې مسله لا هم کار روان دی ترڅو کرا شرعي جواز ترلاسه شي. دغه راز ګڼو طالب چارواکو ویلي چې په افغانستان کې د نجونو په زده کړو د بشپړ بندیز اراده نه لري، بلکې هڅه کوي داسې چوکاټ برابر کړي چې د دوی په وینا اسلامي ارزښتونه پکې مراد شي. خو اوس داسې ښکاري چې دغه بندیز د طالبانو د حکومت د تګلارو یو برخه ده. د اسلامي همکاري او سازمان ګڼ شمېر نړیوالو بنسټونو او اسلامي هیوادونو بیا د نجونو په زده کړو بندیز له اسلامي نصوصو د طالبانو خپل تعبیر بللی او ویلي دي چې په نارینه او نجونو دواړو دینی او عصري علوم فرض دي. دوی وایي ښځې د ټولنې نیمایي برخه ده او حق لري چې په ساینسي، طبي، انجینري، تخنیکي او آن امنیتي او پوځي برخو کې د زده کړو زمینه ورته برابره شي. د افغانستان د خصوصي پوهنتونونو ټولنې په 2023 کال کې په یو اعلامیه کې ویلي وو چې په لوړو زده کړو د طالبانو د بندیز له امله شاوخوا 70,000 نجونې له زده کړو بې برخې شوي، او دغه راز د افغانستان د 130 پوهنتونونو له ډلې 30 خصوصي پوهنتونونه د تړل کېدو له ګواښ سره مخ دي. د ملګرو ملتونو د ماشومان وجهي صندوق یونیسف او د ملګرو ملتونو تعلیمي، علمي او کلتوري سازمان یونسکو د اکتوبر په اتمه په یو ګډ راپور کې خبرداري ورکړ چې که د نجونو په زده کړو د طالبانو بندیز دوام ومومي نو تر 2026 کال پورې به افغانستان شاوخوا 9.6 میلیارد ډالر اقتصادي زیان وکړي.
له خبرونو ورآخوا
وړاندې به خوست ولایت ورشو چې هلته د کلندر ولسوالۍ اوسیدونکو د ژوند په بیلابیلو برخو کې له ګڼو ستونزو شکایت کړی دی. دوی ویلي چې د څښاک پاکو اوبو ته همدارنګه سیمې ته غځېدلې سړکونو، روغتیایي کلینیکونو او ورته نورو مسایلو په اړه باندې دوی ستونزې لري او په دغې ولسوالۍ کې دې مسایلو ته هیڅ پام نه ده شوی. خو تر هغې مخکې کندهار ته ورځو چې د کندهار ولایت د ډنډ ولسوالۍ ریک سیمه د زرګونو ځوانانو د ژمنیو میلو او تفریح ځای ګرځېدلی. له کندهار سربېره د افغانستان د ګڼو نورو جنوبي ولایتونو اوسیدونکي هم دې ځای ته د تفریح لپاره ورځي. دوی وایي ریک سیمه کې د ګڼو سیمه ییزو دودیزو ورزشي لوبو تر څنګ د بیلابیلو او لوړو موډلونو موټرو نندارې او سیالۍ هم کوي. د دې سیمې ننداره او له ځوانانو سره خبرې د فیروزې عزیزي په دې راپور کې اورو.
د کندهار ولایت د ډنډ ولسوالۍ ریک سیمه هغه چې هر اونۍ د بیلابیلو ولایتونو په ځانګړي ډول د جنوبي ولایتونو ګڼ شمېر ځوانان د پاخه عمر کسان او له دوی سره ماشومان هم میلې ته ورسي. د دې ولایت ځینې اوسیدونکي وایي ریک چې ابراهیم خلیفه بابا زیارت ته څیرمه پراخه او د شګو په غونډیو سنباله سیمه ده، د نورو موسمونو په پرتله د هوا په سړېدو په ځانګړي ډول زمي کې د تفریح او لوبو تر ټولو ښه او مناسب ځای دی، ځکه په خبره یې وړي کې شګې سختې ګرمې او خلک ورتلای نسي. د کندهار ښار د عینو مینې اوسیدونکی میرزا ولی چې تقریبا هر جمعه خپل ملګرو سره دې سیمې ته ځي ازادي راډیو ته وویل
موږ د جمعې په ورځ ورځو، کله چې جمعې سي بیا موږ ځو هلته تفریح کوو، د ملګرو سره هلته ورځو. زموږ دوستان هم ځینې وخت ځي هلته تفریح کوي. د خلکو ګڼه ګوڼه بیخي ډېری ډېر موټران او په ډلو ډلو سره ځوانان هلته، نو دغه ځای د فضا څخه ډېر خوند اخلي او کله چې دوی داس په اتفاق ناستې په یووالي ناستې بیا بیخي بیل خوند کوي. پخوا هم خلک ورتلل، خو اوس چې دا کوم وخت د سوشل میډیا باندې ډېر د دغه ځای ویډیوګانې وایرل شولې او په زیات اندازه سیلانیان دلته راغلل وګرځېدل، نو اوس دا ځوانان هلته د
د کندهار ولایت ارغنداب ولسوالۍ اوسیدونکی او د یو دولتي روغتون ډاکټر چې نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل چې دا سیمه هغو کسانو لپاره د زمي په موسم کې د ستړیا لرې کولو او تفریح ښه ځای دی چې په خبره یې د ده په شان اکثره وخت په دندو بوخت وي. زابل ولایت یو اوسیدونکی چې نه یې غوښتل نومې راپور کې خپور سي او له خپلو 12 ملګرو سره د سیمې ته په ملت للی ازادي راډیو ته وویل د ګران بایا موټر او بیلابیلو دودیزو لوبو تر څنګ د ځوانانو میلې او مجلسونه ورته ډېر په زړه پورې دي.
د غیر تر څنګ ډېری ځوانان یو خود هغه کرکټ هم کېږي،
فوتبال هم کیږي، نو هغه غیر چې دغه بیا تر ټولو داسې وطني شکل ورکوي د غیر ورزش، دغه یو غیر د تر څنګ دغه ځوانان بیا په ریګو کې د موټرانو خپل مسابقې هم کوي. ډېری ځوانان د خپل دیګونه د سهاره سره وړي، خپل دیګونه پخي.
خو د موټرو د نندارې څنګه وي؟ سپین بولدک ولسوالی اوسیدونکی عبدالغفار لنډه توضیح ورکوي. د کندهار ریګ میله ځای ته له هلمند ولایت ورغلی نعمت بیا وایي که څه هم دوی ریګ ته ځي، خو په خبره یې ډېر کله له دې امله خوشینه وي چې د کورنۍ ښځینه غړي د طالبانو حکومت د بندیزونو له امله داسې میله ځایونو ته نصیب یوولی.
هغه ځوانان چې په ریګو کې د کښېناستلو په ریګو کې د قدم وهلو سره علاقه لري هغوی ځي. بله خبره دا چې کورنۍ هم نسي تلای، یوازې نارینه ځي. بیا هم په زیات شمېر ځوانان د اونۍ په دوو ورځو کې راځي او دلته خپل منځي مجلسونه، مختلفې لوبې ترسره کوي.
طالبانو پر افغانستان تر بیا واکمنېدو وروسته له تیرو څلورو کلونو راهیسې د تعلیم او کار په ګډون پارکونو او میله ځایونو ته د تګ په ګډون په ښځو او نجونو په ګڼو نورو برخو کې هم محدودیتونه لګولي دي. هڅه مو وکړه په دې اړه چې د کندهار ریګ سیمې ته په اونیزو ډول څومره کسان ورسي، کوم مشخص قوانین لري، یا دا چې آیا مسؤول کسان هم ورته ګمارل شوي که نه. د کندهار ولایت لپاره د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور رئیس انعام الله سمنګانی نظر ولرو، خو نوموړي د ژمنې سره سره د راپور تر خپرېدو پورې په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د کندهار ولایت د ډنډ ولسوالۍ ریګ سیمه له کلیو او کورونو لرې او د طبیعي منظرو درلودونکې سیمه ده چې په شګو کې د موټرو ننداره یې ځوانانو ته ډېره په زړه پورې ده. راپور کې یو شمېر مرکه شویو کسانو ازادي راډیو ته وویل چې ډېری هلته د ښو او ثابتو موټرو د خوښولو او پیرلو لپاره هم ځي.
تاسې زموږ کلازادې راډیو ناورې د خوست ولایت د قلندر ولسوالۍ اوسیدونکي د ژوند په بیلابیلو برخو کې له ګڼو ستونزو شکایت کوي. دوی د څښاک پاکو اوبو یا د سیمې ته د غځېدلې سړک جوړېدل د روغتیایي کلینیک اکمال او تجهیزول له خپلو مهمو اړتیاوو بولي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د خوست د قلندر د لری او غریز سیمې اوسیدونکي وایي چې په ډېرو برخو کې د ژوند هغه لومړنیو اړتیاو ته هم لاسرسی نه لري. دوی تر ټولو مهمه د څښاکو اوبو ستونزه یادوي او زیاتوي په څارویو له لاندو خوړونو او یالو په غرونو کې خپلو آبادو کورونو ته اوبه راپورته کوي. یو تن قومي مخور حاجي ګل احمد مشال راډیو ته وویل
د دې موږ د اوبو د چکلو ستونزه دا ده، یو نیم سړی اقتصاد کې لښوي، هغه د ځوندې پوره شخصي برمه جوړه کړي، ټول خو اقتصاد برابر نه دی، هغه د خوار نه خجوي. دوی دا اوبه د دغه اوبو نه استفاده کوي او بیا که موږ ته مؤسسات دولت دا اوبه موږ ته د یوه د خدمت کې دیوه د پایپ د لارې لکه اوس دغه ساحه چې نه لري د دې چینې نه دیو د پایپ د لارې موږ ته دا خدمت کېږي چې دا اوبه موږ ته یوې ذخیرې ته لوړې شي، د ذخیرې نه بیا کلي ته تقسیم کړو.
د قلندر اوسیدونکي زیاتوي د سیمې روغتیایي کلینیک هم ځانګړي ودانۍ نه لري. دوی همدارنګه په کلینیک کې د دوا درملو او روغتیایي کارکوونکو د کمښت ستونزه هم یاده کړه. یو بل ځای اوسیدونکی ادا خان وایي
میک کلینیک اوس پرسیخ په حال نه دی، په کورو کې مې بس کلینیک کلی به کور ته بدل کړو، کلی بل کور ته بدل کړو او نه صحیح رسده ډاکټرون کړای شي، نه ډاکټر داسې ډاکټر شته چې میک ته کلینیک جوړ شي. ځمې ورته وقف کړی دی نو وشه میک بلک په سلخت کې شو، د خلک بلک په سلخت کې شي.
د خوست د قلندر د غریز سیمې اوسیدونکو وړاندې ویل دوی د غرونو په ډډو کې ډېرې لږې کرنیزې ځمکې لري، خو هغه هم د سیلابونو او خوړونو خوندي نه دي. دوی له اړوندو ادارو غواړي چې ځمکو لپاره استنادي او محافظتي دیوالونه جوړ کړي. یو بل ځایي اوسیدونکي بیت الله باوري وویل
که دلته استنادي دیوالونه جوړ شي لیکن خوړ غوړې ته موږ ډېر هم ځکه لرو، هغه به بیرته جوړه شي، تکیا به شي. که جوړ نه شي چې څومره وړې دا خو تی وړې د نورې وړي یو دو چنده وړې د در درې پټې شته چې دوه جربه درې جربه یو پټای دی، هغه دولل مخه نشته اوس خوړ وړې د ټوله.
بل لوري ته د سکتوري ادارو مسؤلین چې خلکو لپاره د ژوند په بیلابیلو برخو کې د اسانتیاو د برابرولو مسؤلیت لري وایي دوی ته هغه سیمې لومړیتوب لري چې پخوا پکې زیات کارونه نه دي شوي. د اوبو د تنظیم د برخې آمر محمد حکیم وویل
اساسي هدف له دغه پروژو څخه دغه دی چې یو خو او خلکو ته کار وشي چې په تیر کې کار نه دی ورته شوی، یعنی پار لهر لحاظه لپاره مختاک څخه پات شوی دی. او بل خبره دا وی چې چیرته چې سطحي وبشتون ولري، یعنی سطحي وب پډره پیمانه سره وی دوبو د ذخیرو ذخیره کولو امکان زیات وی. د زرزمینی وب تخویل لپاره موږ دغه چک ډیم انتخابو.
یاد دیوی د خوست قلندر غریز ولسوالی هم د دې ولایت له سیمو ده چې په تیر کې د لوړ امنیتي ګواښونو له کبله پکې د پام وړ کورونه ندی شوي او خلک یې د ژوندانه په بیلابیلو برخو کې له ستونزو او نیمګړتیاو سره مخامخ دي. د قلندر اوسیدونکو په بیا بیا له اړوندو ادارو او یو شمېر نړیوالو بنسټونو څخه په یاده سیمه کې دوی لپاره د څښاک پاکو اوبو، روغتیا، پوهنې او د ځنګلونو د بیا احیا په برخو